ګرانو دوستانو ستړي مشي از اجملند ما او په دې خبرونه کې محرکلی کوم. د دې خبرونه زیاته برخه تر شنه اسمان لاندې پروګرام ته ځانګړې شوې ده چې وروسته به زما همکار اسمت ساروان درته وړاندې کی او دا ونې پکې د پاکستان انتخابات او پر افغانستان په اغیزو باندې خبرې کیږي. خو تر هغې مخکې پام وکړئ څو خبرونو ته. د افغان خزون جنو د حقونو لپاره د امریکا د باندنیو چارو وزارت ځانګړي استازي رینا میری وایي افغان جنو او خزي د بد حجابۍ په نوم له نیول کېدو وروسته له سپک چلند او سختو جرمو سره مخامخ شوي دي. اغلی امیری پرون ناوخته پر خپله اکس پاڼه د طالبان لوري د بد حجابۍ په نوم د یو شمیر افغان جنو او خزو نیولو ته په اشاره لیکلي چې افغانان د حجاب په نوم له سپکاوي ډک چلند په وړاندې د غږ پورته کولو په خاطر له ګواښ سره مخامخ کېږي. طالبانو په وروستیو کې د کابل په لویدیځ یو شمیر نجونې د بد حجابۍ په تور ونیولې. د طالبانو ویندوی ذبیح الله مجاهد ویلي چې یو شمیر نجونې د لنډ وخت لپاره نیول شوي او بیرته خوشي شوي دي. د پاکستان مرکزی بانک وایي د روان مالی کال په لومړیو شپږو میاشتو کې افغانستان ته د پاکستان صادرات د تیر کال د ورته مودې پرتله په سلو کې 3.35 ډیر شوي. د پاکستان مالی کال په جولای کې پیلېږي. د دې بانک په اساس په مجموع کې د 2023 د جولای او دسمبر ترمنځ پاکستان افغانستان ته د څه باندې 2.2 میلیون ډالر په ارزښت مال صادر کړی. د پاکستان د مرکزی بانک په وینا د تیر مالی کال په ورته موده کې پاکستان افغانستان ته د څه باندې 251 میلیون ډالر په ارزښت صادرات کړي وو. په تاجکستان کې د ملګرو ملتونو پراختیايي پروګرام وایي د جاپان حکومت له افغانستان سره د تاجکستان د پولي د مدیریت بودیجه ورکوي. د منځنۍ اسیا د ټایمز ورځپاڼې د پرونی ریپورت له مخې د ملګرو ملتونو پراختیايي پروګرام وایي چې د جاپان حکومت په د نړیوالې همکارۍ ادارې جایکا په وسیله له افغانستان سره د تاجکستان د پولي د مدیریت پروژې ته پیسې ورکړي. د دې پروژې هدف له افغانستان څخه تاجکستان ته د مخدره موادو د قاچاق مخنیوی او د دوو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ لپاره د اسانتیا رامنځته کول یاد شوي دي. دا پاکستان د ملي جمهوریت غورځنګ مشر او پیژندل شوی پښتون سیاستوال محسن داوړ نن هغه مهال په ډزو ژوبل شو چې په میرامشاه کې د پوځي چوڼۍ مخې ته یې احتجاجي غونډې ته وینا کوله. نوموړی د فبروري د 8 نیټې په انتخاباتو کې له شمالي وزیرستان څخه د پاکستان مرکزی پارلمان ته کاندید و. د پاکستان د ملي جمهوري غورځنګ یو بل غړي ازادي راډیو ته وویل چې د ګوند مشر محسن داوړ او نورو غړو غوښتل چې د شمالي وزیرستان په ضلع کې د انتخاباتو د کمیسیون استازي ته ورشي او د نتیجو د زر اعلان غوښتنه ترې وکړي. نوموړي په وینا پوځیانو هغوی ته دننه د ورتګ اجازه ورنه کړه. دوی بهر د احتجاج لپاره راټول شول او په همدغه احتجاج کې چې کله محسن داوړ وینا کوله ډزې پرې وشوې چې نوموړی پکې ټپي شو. لږ تر لږه 2 کسان د محسن داوړ ملګري پکې وژل شوي او همدارنګه 2 نور ټپیان دي. او د اوکراین په خارکیف ښار کې د تیلو پر یو ټانک د روسیې د بې پیلوټ الوتکې په برید کې د 3 ماشومانو په شمول 2 تنه وژل شوي.
ترشنه آسمان لاندی
درنو او قدرمنو اویدونکا سلام علیکم. د ازادي رادیو د تشنه اسمان لاندې خبرونه ته مو زه اسمت ساروان هر کله کوم. نن په دې خبرونه کې د پاکستان په انتخاباتو خبرې کوو. په پاکستان کې د ملي جرګې یا نشتل اسمبلی د 215 چوکیو او همدارس د 4 ایالتونو د صوبایي جرګو لپاره د جمعې په ورځ انتخابات وشول. د دغو عامو انتخاباتو بشپړې پایلې لا اعلان شوې نه دي. په پاکستان کې صدر اعظم چې د هیواد تر ټولو جګپوړی چارواکی یا د اجرایي چارو مشر دی د ملي جرګې د استازو په رایو غوره کیږي. نو هر ګوند یا ائتلاف چې په ملي اسمبلی کې زیاتی چوکۍ وګټلې لومړی د جرګې رئیس یا سپیکر ټاکي او بیا صدر اعظم چې دوی وزیر اعظم بولي د اعتماد رای اخلي. وروستیو انتخاباتو له پخوانیو هغو سره یو لړ توپیرونه درلودل. سربیره پر دې چې د پخوانیو انتخاباتو پرتله د دې انتخاباتو نتیجې په ځنډ اعلانېږي، دا هم نه ده څرګنده چې ګټونکی څوک دی او کوم ګوند به حکومت جوړوي. د پاکستان د پوز لوی درسیز د خپل هیواد له سیاستوالو غوښتي چې په خپل منځ کې اختلاف پای ته ورسوي او د خلکو د ژوند د ښیګڼې لپاره کار وکړي. جنرال عاصم منیر دا خبره په داسې حال کې وکړه چې د پاکستان د عامه انتخاباتو له اعلان شویو پایلو داسې ښکاري چې د پخواني صدر اعظم عمران خان پلویانو د نورو ګوندونو پرتله ډېرې چوکۍ ګټلې دي. جنرال عاصم منیر په یو بیان کې وویل هیواد یې داسې لاسونو ته اړتیا لري چې رغونکي وي او د پاکستان 2.5 میلیونه وګړي له بد اقتصادي وضعیته او ګډوډۍ وژغوري. د عمران خان او نواز شریف پلویانو د بری ادعاوې کړې دي. په همدې منځ کې یو شمېر ګوندونو ویلي چې په انتخاباتو کې لاسوهنه شوې ده. اروپایي ټولنې، امریکا او بریتانیا هم د انتخاباتو پر شفافیت شکونه څرګند کړي، خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د دوی تورونه رد کړي دي. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اڅکزي ادعا کړي چې څو ځلې د انتخاباتو پایلې بدلې را بدلې شوي او که د دوی په رایو کې درغلي وشوه د انتخاباتو پایلې به ونه مني. د پاکستان د انتخاباتو له نتیجو داسې ښکاري چې تر بل هر ګوند په پښتونخوا کې ملت پالو پښتنو ګوندونو سخت گزار خوړلی. عوامي نشتلګون چې په ځلونو یې په خیبر پښتونخوا کې حکومت کړی یوازې یوه صوبایي چوکۍ ګټلې ده. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند وضعیت هم تر دې ښه نه دی. په روانه خبرونه کې په دې هم خبرې کوو چې آیا دا انتخابات د خلکو په چیرې بیا د پاکستان په پښتني سیمو کې د خلکو د نظرونو د بدلون ښکارندوی کوي. زموږ د خبرونې میلمانه دي د پاکستان د سیاسي چارو شنونکی او رنگزیب زلمی، همدارس د آزادی اروپا، آزادی رادیو، د مشال رادیو خبریال ګلایاس، د پاکستان ژورنالیست او د سیاسي چارو مبصر شمیم شاهد ته مهم بلنه ورکړې ده. تمه ده چې د خبرونې پترس کې به له سټوډیو سره وصل شي، خو تر دې شېبې پورې دوی ته منتظر یو. لومړی به ورشو ګلایاس صاحب ته. ګلایاس صاحب، تر اوسه پورې څومره رایې شمیرل شوي دي؟ تر اوسه پورې ګټونکی څوک معلومیږي؟ ظاهرا خو داسې معلومیږي چې هیڅ ګوند بریالی نه وي.
سروان صاحب، ډېره زیاته مننه او ستاسو ټولو کتونکو ته هم. څنګه تاسو په خپل خبرو کې هم ویلي چې د 8 فروری باندې په پاکستان کې د ولسی جرګې یا د ملي جرګې لپاره انتخابات وشو او په څلورو ولایتونو کې هم دا انتخابات ترسره شو. که موږ د ملي جرګې خبره کوو، نو دې کې آزاد کاندیدان چې د پاکستان تحریک انصاف ګوند سره تړاو لري، تعلق لري، دا هغوی تر ټولو زیاتې څوکۍ ترلاسه کړې دي. که د قومي اسمبلۍ موږ خبره کوو، نو هغې کې د نتیجو د راتګ دا ځنډ ښکار شوي دي او اوسه پورې که موږ په مجموعي توګه وګورو، 265 څوکو مدا انتخابات کېدل، په 215 څوکو باندې دا انتخابات چې دي هغه ترسره شوي دي او نه څوکو نتیجې چې دي هغه نه دي اعلان شوي. خو چې کوم اعلان شوي دي، دا هغه څوکو شمېرې که تاسو ته ووایم، نو آزاد د پاکستان تحریک انصاف ګوند تر ټولو زیاتې څوکۍ ګټلې دي. د دې شمېره 100 ده. په دویم نمبر باندې پاکستان مسلم لیگ نون، چې د نواز شریف ګوند پخوانی وزیر اعظم هغه هوا تستون شو او د هغې ګوند چې دی 3 اویا څوکۍ چې دي هغه ترلاسه کړې دي. د دې سربېره پاکستان پیپلز پارټي پارلیمنټیرین چې آصف علي زرداری یې شریک مشر دی او د هغې زوی بلاول بټو زرداری د ګوند مشري په غاړه ده، هغه ګوند چې دی 450 څوکۍ چې دي په قومي اسمبلی کې په ملي جرګه کې دا ګټلې دي. متحده قومي مومنټ چې د کراچۍ کې د دوی زیات نفوس دی، دوی چې دي 1 څوکۍ ترلاسه کړې دي. سروان صاحب، څنګه تاسو خبر وکړه که د خیبر پښتونخوا د اسمبلی خبره کوم کوو، نو هلته هم تقریبا ټول رای چې دي، زه تاسو ته هم وایم چې دا غیر حتمی نتیجې دي، غیر سرکاري ابتدایي
نتیجې دي. ګلایا صاحب، تاسو راغلی دی صوبایي جرګو ته، دا معلومیږي چې په خیبر پښتونخوا کې تحریک انصاف وړاندې وي او که چېرته همدغه نتیجه تایید شي، فکر کوي چې دوی کوم بل ائتلاف ته ضرورت لري او کنه بیل دي چې له بل چا سره ائتلاف وکړي دوی په خیبر پښتونخوا کې حکومت جوړولی شي؟
نه، بالکل نه. سروان صاحب، که موږ ته پاکستان د هغه ته وګورو سیاسي حالاتو ته، نو په خیبر پښتونخوا کې یو داسې صورتحال دی چې 900 چې دي هغه تحریک انصاف ګټلې دي. لکه دا داسې شوه چې دوه لکه چې ته 2/3 میجورټي ته ویل کیږي کما تاسو لکه تصحیح وکړئ د دې نو دا 2/3 میجورټي جوړیږي په خیبر پختونخوا کې. نو دوی ته د هیڅ ضرورت نشته ائتلاف ته. خو یو قانوني نقطه چې کوم مخې ته راځي اوس دا نوی کسان دا آزاد حیثیت معنی ټاکل شوی دی. نو دوی معنی اس قدغند نشته چې د کوم ګوند سره شامل کیږي. دا یو پوښتنه ده. خو د ګوند چې کوم نماندان دي نو هغه خو ظاهره خبره ده دوی به یو ګوند سره سنسه ائتلاف کوي نو الوبه د دوی هغه منل کیږي. د پاکستان د الیکشن قانون تر مخه چې کله دا کاندیدان په رسمي توګه نتیجه اعلان شي نو په درې ورځو کې بعد دننه دوی بیا هغه کوي یو ګوند سره شاملېږي لکه دا یو قانون دی. خو دې کې دا یو قانون مخې ته دی چې دې دو آزاد حیثیت معنی هم هغه کولی شي یو ډله جوړولی شي په ایوان کې دننه. نو دا یو هغه ده چې کیدی شي دا قانون شته دا هغه قانون کوم ګور داشته پکې نو دا یو امکان دی سروان صاحب چې جی
بل ما یو پوښتنه دا کوله
سروان صاحب
او استاد غاور په نو صوبو کې وضعیت څنګه دی بل خیبر پختونخوا په پنجاب کې آیا د مسلم لیگ نون اکثریت تثبیت دی یعنی بیخی باوری دی همدارس په سند کې وایس چې په سند کې کوم ګوند کولای شي چې حکومت جوړ کړي بلوچستان به وروسته خبري وکړو. بله ګلایا صاحب مایک کم لکه چې ګل دی. ګلایا صاحب ستاسو خبرې نه اورو مایک کم لکه چې کار نه کوي اوس خبرې وکړي. ګلایا صاحب سره مو لکه چې ارتباط پرې شو. د ازادي رادیو مشال خبریال ګلایا زو چې د پاکستان د انتخاباتو په اړه معلومات راکول د معلوماتو پر اساس تر ټولو زیات رای د بی طرفو یا آزادو کاندیدانو ګټلې دي چې دا کسان ویل کیږي چې اکثریت د عمران خان په تحریک انصاف ګوند پوری تړلې دي. وربشو بل ملمته شاغلای اورنګزیب زلمی دا شیبه لستیجو سره وصل دی. متاسفانه چې د دوی تماس هم بیرته پری شو. وربسو شمیم شاهد صاحب ته شمیم شاهد ناغم ویل استودیو سره وصل نه دی بیرته به ګلایا صاحب ته ورشو. ګلایا صاحب ستاسو خبرې نیمګړې پاتې شوې اوس ما شخاوري. ګلایا صاحب ګلایا صاحب مونږ شو بیرته به ورشو. شاغلی اورنګزیب زلمی ته دا ځل لکه چې له سټوډیو سره وصل دی. شاغلی زلمی تاسو ته مرکلی وایم. اول پوښتنه به زما له تاسو څخه دا وي چې د انتخاباتو نتیجه تر ډیره پورې څرګنده ده چې کوم ګوند به په څه حالت کې وي. که څه هم دا نتیجه تر اوسه لا رسمي نه دي خو آیا ستاسو توقع له دې انتخاباتو داسې وه؟ زلمی صاحب مهرباني تاسې لکه چې زما خبرې نه اورئ. مایک مو کېدای شي سم کار نه کوي. زما خبرې اورئ؟ نه ونه شو. لکه چې ښاغلی زلمی هم زما ږغ نه اوري. قدرمنو اوریدونکو تاسې له ازادي راډیو ترشنا آسمان لاندې خپرونه اورئ. په دې خپرونه کې د پاکستان پر انتخاباتو خبرې کوو. له لنډې خبرتیا وروسته در سره یو. د پاکستان د انتخاباتو په اړه مو له اوریدونکو هم نظرونه پوښتلي دي. د څو اوریدونکو نظرونه به سره واورو بیا به هڅه وکړو چې له میلمنو سره وژغیږو.
السلام علیکم. زه واجد خان د صوبه سند لارکانیه څخه نو زما خو دا نظر دی چې اوس په دا کوم وخت کې چې دا اوس سیاسي صورتحال روان دی، زه فکر نه کوم چې په همدې حال کې به دوی په اړیکو کې کوم بدلون راولي. خو که چېرته عمران خان اج تر اوسه لا داسې اعلان نه ده سوی چې هغه به راشي که به نشي را، نو که هغه چېرته راشي نو زه وایم چې یو څه نرمښت به راولي. زه فکر نه کوم دلته چې هره فیصله سوې ده هغه د فوج په اختیار کې ده، او هر څه فوج کوي، سیاست کې هر څه فوج لاس کوي، نو ډېر ورته خوشبینه نه یم.
ټولو د ازادۍ راډیو کارکوونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. اولا خو به دا درته ووایم چې د پاکستان په حکومت کې که چیرې عمران خان واک ته ورسیږي، نو د عمران خان واک به د افغانستان او د پاکستان په کومو مشکلات چې دي تر ډېره بې حل کړي. ولې؟ په دې چې عمران خان چې دی د وخته د امارت سره جوړ سړی دی، که کوم پرمختګونه سوي دي په مذاکرات کې چې دوحه کې شروع وه، د عمران خان په وخت کې ډېر پرمختګ سوی دی.
د څو اوریدونکو نظرونه مو اوریدل. اوس به ورشو ښاغلی اورنګزیب زلمی ته تمه ده چې زما شاخ به دوی اوري او موږ به د دوی شاخ اوریدی شو. اورنګزیب زلمی صاحب تاسو هرکلی وایم. اول پوښتنه دا ده چې له دې انتخاباتو چې کومه نتیجه تر اوسه پورې تاسو وینئ، ستاسو توقع همداسې وه؟
سروان صاحب.
بله بله، ستاسو غاورو مهرباني. زلمی صاحب مهرباني، تاسو خبرو ته دوام ورکړي.
او بخښي، سلامونه سروان صاحب، غږ به هین راتلو. او تاسو څه سوال لرئ؟ ما
زما سوال دا و چې د انتخاباتو کومې نتیجې چې تر اوسه پورې څرګندې شوې دي، ستاسو توقع مو همداسې وه چې داسې به ووټونه یا رایې تقسیمیږي؟
او سروان صاحب، داسې دی ګوره چې پاکستان تاریخ او بیا چې وګوره چې پاکستان کې واکمن څوک دی، او هغه واکمن څوک غواړي چې راشي په دې ملک کې، هغه سره د هغه یو بی ټیم جوړ شي که نه، نو هغه د پاکستان فوج دی. نو دغه فیصله پاکستان فوج کوي چې څوک به راځي او څوک به حکومت جوړوي. نو دا اوس چې کوم الیکشن وشو 2024 الیکشن چې کوم دی، دا ډېر انتهایی کنټینشیس دی، دا ډېر انتهایی کنټروورشیل دی. او په دې کې کوم نتایج راغلي دي؟ یعنی خدا خیالو د حکومت یا هغه د حکومت چې کوم اصلي واکداران دي، د پاکستان واکداران فوج، هغه دا غوښتل، هغه دا کوشش وکړو چې په پری پول ریګینګ وکړي، یعنی په انتخاباتو نه مخکې د لاسوهنه وکړي په انتخاباتو کې، هغه دی وکړه د عمران خان سره. نو دوی دا سوچو چې هغه بس ختم شو، اوس به چې دی کوم اوس هغه پسندیده یغه دی ټیم دی یا ګوند دی یا کوم لیډر دی، نو نواز شریف، نو هغه به ډېر په اسانه سره دغه انتخابات وګټي. خو هغه داسې ونه شوه، ولې چې په اوله ځل ډېر زیات ټرن آوټ راغلو پاکستان کې، تقریبا 80% ټرن آوټ خلک راوتلي وو، ووټونه یې واچول او هغې رای عمران خان ته ورکړې. نو په آخره کې چې کوم هغه کاونټینګ، هغه ګینتی شروع وه، شمار چې شروع، په هغه کې بیا داسې خبرونه دي چې په هغه کې درغلی شوې ده، ولې چې هغه فارم 45 کوم 15 سالوېشتم فارم چې کوم، هغه باندې نتایج یو شی دي، او په 20 سالوېشتم فارم باندې نتایج بیا بدل شوي دي. نو په دې وجه باندې دوی په آخره کې ډېر کوشش وکړو چې د نواز شریف ګوند کوم دی هغه راولي حکومت ته، هغه ته دونه دوی یغه سپورټ ورکړي چې هغه حکومت جوړ کړي. خو بیا هم هغه ونه شو. نو په پاکستان کې که موږ وګورو، تر دغه تیرې لسیزې نه یو د مزاحمت یغه شور دی، سیاست ته خلک ډېر سپورټ ورکوي. هغه که مونږ وګورو چې کوم پښتانه ځوانانو مزاحمت وکړو څو کاله مخکې د پی ټی ایم په جامه کې پی ټی ایم په ګوند چې کوم مزاحمت وکړو، بیا د تیرو ورځو کې کوم مزاحمت ولیده شو، هغې نه پس د پاکستان کوم عمران خان چې کوم دی، په عمران خان نه مخکې نواز شریف چې کوم و، هغه هم چې کله دا غږ وکړو چې ووټ کو عزت دو، نو خلک د هغه سره ودرېدل. نو هغه چې اوس راغلو نو هغه اوس ووټ کو عزت دو په ځای باندې هغه کوم خبره ده، هغه ده چې فوج کو عزت دو. نو هغې نه بیا خلک هغه مخ واړولو عمران خان ته، یعنی هغه طرف ته دوی ته مزاحمتي سیاست ښکاره شو، نو هغه ته یې کوم ووټونه ورکړل. نو په دې وخت باندې که وګورو د پاکستان تحریک انصاف ګوند چې کوم د هغه ډېر زیات ګوندونه سیټونه ګټلي دي، خو هغه ته د حکومت جوړولو امکان ډېر کم دی.
ډېره مننه زلمی صاحب. په دې به وروسته خبرې وکړو چې ولې تاسې وایي چې د عمران خان د حکومت جوړولو چانس کم دی، چې ولې دی، په دې به خبرې وکړو. یو ځل به بیرته لاړ شو پاکستان ته. ګلایاس را سره دی. ګلایاس صاحب، ښاغلی زلمی وویل چې په انتخاباتو کې درغلي شوې ده، اروپای اتحادیې امریکا او بریتانیا هم دغه سی اندیښنې ښکاره کړې دي، هلته خلک څه وایي؟ د کوم ګوندونه د درغلۍ خبره کوي چې په انتخاباتو کې فراډ یا درغلۍ شوې ده؟
که موږ وګورو سروان صاحب، که د نتیجو په مجموعي توګه باندې که موږ د پاکستان خبره کوو، نو په پاکستان کې د انتخاباتو د سر نه حکومتي اداره د فافین چې په یو ایسا هغه باندې سار کوي، ناغوی نن رپورت جاری کړی دی چې په پاکستان کې دا انتخابات شفاف او رون انتخابات و، لکه هغوی دا خپل رپورت جاری کړی دی. په ځینو ګوندونو که موږ د انتخاباتو کې د درغلي خبرې کړو، د پاکستان تحریک انصاف ګوند په پېښور کې چې کوم نه کاندیدان دي ځینو پکې بایللې ده، نو هغوی هم حالانکه که موږ وګورو هغې سربېره چې د نبی نه زیات څوکۍ ګټلې دي، خو د هغې باوجود چې دی هغوی د ټګۍ تورونه لګوي. دغه شانې په بلوچستان ایالت کې په ولایت کې هم دا یو ملتپال ګوندونه یو بغل کې چې دوی انتخاباتي مینډیټ چې دی هغه غلا شوی دی. په کراچۍ کې متحده قومي مومن چې دی هغې هم مظاهرې کړي دي په انتخاباتو کې. دا یو عمومي خبره ده چې داسې خبرې مخې ته راځي، خو په ډېر تعداد کې د چې کوم د ترغلي خبرې دي، نو هغه موږ ته په نظر باندې یا په هغه رنګ هغه باندې نه راځي. خال خال مظاهرې هم شوي دي، په شانګله کې هم مظاهره کړې وه د پاکستان تحریک انصاف ګوند په لبیانو، هلته د مسلم لیگ نون یو مخکښ امیر مقام ګټلې وه خو هغې خلاف راوتي وو. نو یو خال خال اغشته اندیښنې په خپل ځای باندې، خو دا به اله نه وای چې په هغه ورځ باندې پاکستان حکومت دا پرېکړه نه وای کړې چې انټرنیټ چې کوم سهولت و هغه تړلې وو. نو هغې له وجې نه دا خبرې په نړیواله چې کوم کچه ده، که امریکا کوي که دغه شانې نورې نړیوال دا اندیښنې راپورته کوي، نو دا یو پوښتنه ده پکې چې په انتخاباتو د عامو ټول ټاکنو په ورځ باندې په ټول هیواد کې د انټرنیټ سہولت تړل شوی بو. نو په نور نړۍ کې خدا سي نه کیږي، خو پاکستان حکومت دا دریض لري چې د امنیتی وجوهات له وجې دوی دا اقدام پورته کړی وو.
ډېر مننه ګلایا صاحب. دغه تورونو مثلا د پښتونخوا ملي عوامي ګوند هم دا تور لګولی دی، مثلا ویلي دي چې څو ځلې د دوی په ووټونو په شمیر کې تغییر راغلی دی، یا په پخوانیو قبایلي سیمو کې چې اوس په خیبر پښتونخوا کې پورې تړلي دي، هلته هم د انتخاباتو نتیجه نه ده اعلان شوې، او ځینې ادعا کوي چې دا نتیجه د دې لپاره نه اعلانېږي چې په ووټونو کې تغییر راوستل شي.
ګوره څنګه تاسو خبره وکړله چې د فروری پر لسمه باندې د وزیرستان د قومي اسمبلی پخوانی غړی محسن داوړ چې دی هغې په پیله ورځ باندې په اتمه فروری باندې په ایکس چې پخوانی نوم یې ټویټر و شبکې باندې دا یو خبر ورکړو چې دلته اوسه پورې هغه پولینګ عمل لکه هغې د انتخاباتو څنګه شروع نه له پیل نه دا خبره په ډاګه کړله چې دلته سره روان دي. د انتخاباتو کې د هغې چې چکل نتیجه غیر حتمی نتیجه اعلان شوی نو هغه تر مخه هغه په انتخاباتو کې هغه برې تر لا وی بلله نو هغه احتجاج کولو د فروری پر لسمه مانی او هلته په دزو مانی هغه جوبل هم شو هغه د فوجي چاونې مخې ته احتجاج کولو چې د نتیجو په قبایلی زلو کې هم دا یو دغه شته چې هغه زنه په خوا خو وداس یو چې د سهولت و نو د رابطو هغه ډیر کم وو اوس ټولنیز رسنی دي ټولنیز شبکې دي نو هر یو شی هر یو خبره ډیر سمدستي توګه مانی له هغه سیمونه اوس را رسی په خوا تاسې نو په خوا به دا اوس چې کوم ځنډ ښکار شوی دی سروان صاحب کوم د پاکستان لغو ګورو پاکستان په 2013 کال کې هم دغه شانې چې کوم د نتیجو راغونډولو کوم نظام او آر ټی ایس ویوته ویل دی زل نوی نظام الیکشن مینجمنټ سیستم یې کړو نو هغه هم هغه رنګ کامیاب نشو او نتیجې د ځنډ ښکار شوی حالانکه په کار دا و چې په 8 فروری په 12 بجې ماښام پورې دا نتیجې ټول اعلان شوی وي نو دی هغه د ټګۍ او درغلي او چې کوم د خلکو کوم کاندیدان په دې انتخاباتو کې بری نه دي ترلاسه کړي نو هغه خبرو ته هغه دا وته یو شان تقویت هم ورکړي دي خو د پاکستان د ټاکنو کمیشن په وار وار ویلي دي چې دوی هغه کوم شکایت ترلاسه کړي دي هغه به دوی حل کوي او بل دوی نه دا هم سروان صاحب چې د ټاکنو کمیشن دا هم ویلي دي چې څوک د انتخاباتو په اړه مانی هغه لري تحفظات لري نو هغه خپل درخواستونه ورکولی شي او موږ هم قتل چې د پاکستان په خواني وزیر اعظم نواز شریف د منصوري یو حلقې نه بایللې ده په لاهور کې ګټلې ده او هغه د هغه د نتیجو خلاف هغه تللی دی الیکشن ټریبیونل ته لکه هغه یو موجود دی یو نظام موجود دی نو دا ده چې د ټاکنو کمیشن هم دا دریز دی چې که درغلي چرته شوي وي نو د هغې به پلټنې هم کوي
ډیره مننه ګلایا صاحب کور ودان تاسو را سره اوسئ وربشو شاغلی زلمی ته شاغلی اورنګزیب زلمی څه فکر کوئ چې کوم ګوند کولی شي په یوازې توګه حکومت جوړ کړي مرکزی حکومت می منظور دی
او سروان صاحب دا سیدا چې په دې وخت باندې لکه مخکې مونږ چې خبره وکړه چې یو ګوند چې کوم دی زیاته میجارټي یا سیمپل میجارټي چې مونږ ته هغه اکثریت دینه دی اخیسته نو ګران ده خو دا وې دا غدي چې دا وې شوې دي پاکستان تحریک انصاف چې کوم دی هغه کوم اوس چیرمن دی هغه دغه اعلان وکړو سو ساته مخکې چې موږ سره یو سر او اویا سیټونه موږ ګټلې دي نو هو هغه د هستې دي چې ترسو پورې د حکومت دې ګوند د حکومت سره اړیکې نه ټیکړې د فوج سره اړیکې نه ټیکړې نه دا ګرانه ده هغې نه پاس چې کوم دي دوه ګوندونه دي هغه د پاکستان مسلم لیگ نون نواز شریف ګروپ ګوند دی او بل دی پاکستان پیپلز پارټي په دریم نمبر چې کوم دغه ایم کی ایم دی کراچینا نو دوی دغه د امکان دا لري چې دوی یو مخلوط حکومت جوړ کړي
دا مخلوط حکومت به چا وی دی پیپلز ګوند او مسلم لیگ نواز ګومانډر داسې دی
دا اوس خبره لګیا دی خو د پیپلز ګوند چې کوم مطالبه ده هغه په بلاول وزیر اعظم جوړې دی کوم مطالبه ده دغه نه به پشان شي داسې ښکاری نو چې هغه وزیر اعظم مطالبه کومه ومنله شي پاکستان مسلم لیگ دا وسره ومني نو هغه به بیا دې سره اتحاد مخلوط حکومت جوړ کی خو بل څه چې موږ وګورو الته کې د پاکستان مسلم لیگ نن چې کوم دی هغه هم دا مطالبه ده چې نواز شریف چې کوم دی دغه ګون مشر هغه وزیر اعظم جوړ شي نو په دې وخت باندې اوس ګورو چې کوم یو پشا کېږي د خپل مطالبه نه نو هغه بل ګون مشر چې کوم دی
زلمی صاحب یو بله پوښتنه دا ده چې د عمران خان اکثره پلویان د آزادو کاندیدانو یا مستقلو کاندیدانو په توګه بریالي شوي دي او دوی که او د پاکستان اصول یا قوانین داسې دي چې باید یو ګوند سره تړاو ولري دغه مسله به څنګه حل کیږي مخکې ګلایا صاحب هم دې مسلې ته اشاره وکړه که څه هم دوی ویل چې په قانون کې داسې لارې ورته شته هغه لارې څنګه دي
هغه لارې شته دي، خو دا هغه دي چې دی خپله ګوره اوس بیا په ګوند کې دننه بیا ټول ټاکنې وکړي، نو دغه یوه لاره ده. بل دغه ده چې د عدالت د لارې بل یا په بل ګوند کې لکه شته ګوندونه چې کوم دي چې په الیکشن کې حصه اخیستی دی په هغه کې زم شي، نو دغه لارې دي. دوی هغه مخکې هم د پریس کانفرنس دن وکړو و دوی ګوري چې فاینل اقدام بدای سکی.
ډېره مننه، سلامت اوسئ. قدرمنو اوریدونکو، تحصیل آزادي راډیو تشناس مان لاندې خبرونه اورئ. په دې خبرونه کې د پاکستان په انتخاباتو او نتیجو خبرې کوو. وربشو بیرته پاکستان ته ګلایا صاحب ته. ګلایا صاحب، آیا هغه کسان چې د آزادو کاندیدانو په توګه بریالي شوي دي خامخا ټوله د عمران خان په تحریک انصاف پورې تړلي دي، او که په دې کې شک دی چې ټوله نه دي؟
سروان صاحب، کتا سیدا هغه وای چې د ملي جرګې او کنه د په ولایتونو کې
په دواړو کې منظور مې ټوله هغه دي
په دواړو کې که مونږ یو خبر وکړو کنه، په دواړو کې نو په ملي جرګې کې یا قومي اسمبلی کې تر سلو پورې چې کوم دي کې صرف دوا یا درې داسې دي چې هغه د ایس ګوند سره تعلق نه لري. دغه شانې په خیبر پختونخوا صوبه کې هم داسې هغه دی چې دوا کاندیدان داسې دي چې هغه هیڅ یو ګوند سره تعلق نه لري. تاسو دا ووایم چې دې کې ټول چې کوم دماندان آزاد دماندان دي، نو زیاتره نه بلکې د ټولو خبره به کوم یو دوه دو درې نه علاوه هغوی تعلق چې دی هغه د پاکستان تحریک انصاف ګوند سره دی، او هغوی دا نوماند کړي وو. خو انتخاباتي نښې د ټولو بدلې وي دا چې څومره کاندیدان وګټلي دي، ځکه چې دا پاکستان سپریم کورټ د سترې محکمې د غنا او د فیصلې نه وروسته چې کوم ګوند کې دننه داخلي انتخابات وو هغه د قانون مطابق نو هغې نه چې کوم انتخاباتي نخوا بیټ د کرکټ بیټ هغه ته واخیستله، نو ټولو نوماندانو ته خو دا د ګوند له خوا نه دا هغه شوي دي ټاکل شوي دي. نو دوی اوس موږ هم سار چې دلته په پېښور کې شنونکو سره او بیلابیل دیو مشرانو سره هم خبرې وکړي، نو دوی دا وایي چې دا غړي چې کوم منتخب شوي دا د ګوند سره دي. خو دغه خلکو کې یو کنفیوژن غوندې لږ شانې خلک په دې معنی دغه دي چې قانع نه دي چې دا کېدی شي لاړ شي. ځینې خبرې تر کېدی شي روانې هم دي. په لاهور کې بیګا نواز شریف د پاکستان پخوانی وزیر اعظم د هغې تقریر نه پس ته هغې وویلې چې نور ټول ګوندونو ته دعوت ورکړه چې تاسو راشي او یو ائتلافي حکومت دلته جوړ کړو، مخلوط حکومت جوړ کړو. نو هغې نه وروسته هلته وګورو په لاهور کې پخوانی ولسمشر آصف علي زرداری هم موجود دی، او داسې خبرونه هم دي چې هغې ځینې آزادو چې کوم منتخب شوي غړي دي د قومي اسمبلی او د ولسی جرګې او دغه شانې د نورو دغه لپاره، او بلدار چې کوم پاکستان کې وګورو نو آصف علي زرداری یو سیاسي مدار دی، هغه ډیر زیات پوهه لري، زیرک سیاستدان دی. نو ځینې هغه معنی داسې خبرې تل روانې دي چې کېدی شي ځینې آزاد نوماندان هغه ځکه چې د قانون مطابق په هغه معنی دغه نشته اطلاق نشته چې هغوی به روبرو په دغه کې غږیږي. خو د دې لپاره آئین کې او د قانون د پاکستان د ټاکنو چې کوم قانون دی د هغې مطابق څنګه ما شروع په پیل کې خبر وکړل، کله رسمي نتیجې اعلان شي او فارم وصل وختم جاری شي، 15 وختم فارم خو هغه فارم دی چې په هغې باندې نتیجې مرتب کیږي او هغه رارسي، دې نه پس بیا وصل وختم فارم دی هغه چې کله هغه شي راشي، نو هغې نه پس بیا دا نوماندان وخامخا یو ګوند سره یو هغه تړاو لري. په دې کې ته یو دلچسپ خبره دا هم وکړه چې په قومي ملي جرګه کې یو ګوند دی چې ورته مجلس وحدت المسلمین ویل کیږي، دې سره د پاکستان تحریک انصاف ګوند په خوا هم اړیکې وي، نو دا امکان هم شته چې دوی هغوی سره شامل شي. دې کې قانون کې دوه ماده دي چې دا د ډلې په حیث باندې هم شامل دي شي او ځان هم ورزم کولی شي، نو دا دوه نقطې دي. اوس په دې ته ګوري چې دې ورزم کیږي او که یو ډلې په حیث باندې دوی سره شاملېږي، نو دا دوه خبرې دي. نو دې دوه بیا زکم ضروری ده چې هغه به که دې سره ګوند نه وي نو دې هغه مخصوص چې کوم ځانګړي څوکۍ دي د ښځو لپاره، اقلیتونو لپاره، لږکیو لپاره، نو هغه به وبایدي. نو دی و دک کوشش روان دی، بیرسٹر گوهر چې دی هغه یو مخکخ دی ځکه چې د سپریم کورټ د فیصلې نه پس هغه مشر چیرمن نه دی پاتې نو هغه یو مشر دی یو مخکخ دی هغه د پاکستان تحریک انصاف مشر هغه نه دی په هغه حساب باندې یو مخکخ وته مونږ ویلی شو
ډیره مننه سلامت اوسئ ګلایا صاحب زموږ بل میلمه شمیم شاهد هم اوس له سټوډیو سره وصل دی شاهد صاحب تاسو ته مرکلی وایم تاسو توقع و چې انتخاباتو نتیجه به داسې وي او د خلکو توقع څنګه وه متاسفانه له شمیم شاهد سره ارتباط بیرته پرې شوی دی ور به شو ښاغلی زلمی ته ښاغلی زلمی څه فکر کوئ چې د دغو انتخاباتو په نتیجه کې به په پاکستان کې څه ډول یو حکومت جوړ شي یو قوي غښتلی او که یو کمزوری حکومت
سروان صاحب لکه مخکې چې موږ وایو چې حکومت خو چې جوړیږي هغه به مخلوط حکومت جوړیږي او بیا چې جوړیږي نو مخلوط حکومت چې کوم هغه یو مضبوط حکومت نه وي هغه یو کمزور حکومت وي نو دا حکومت چې جوړیږي دا به یو کمزور حکومت وي نو هغه نه پس
نو د کمزور حکومت په داسې حالت کې چې د پاکستان اقتصادي وضعیت خراب دی د دې به د پاکستان په اقتصاد د پاکستان د خلکو په ژوند تاثیر څه وي فکر کوي چې هغه غوښتنې چې د پاکستان خلک یې لري په خپله پاکستان یې لري له حکومت څخه هغه به داسې یو حکومت پوره کړی شي
د سیدا سروان صاحب چې ډیره ګرانه ده چې حکومت د خلکو کوم توقعات دي هغه پوره کړي هغه کوم په دې وخت باندې کومه مهنګۍ ده په ملک کې هغې نه پس کوم سیاسي حالات کړکش دی دغه باندې به کابو هغه ومندي که نه اصل مسله دغه ده په ده چې که دوی یو مخلوط حکومت جوړ کړي او بل سیب ته پی ټی آی چې کوم دی هغه په اپوزیشن کوي نو پی ټی آی به دوی ته هغه به جلوسونه کوي جلسې کوي هغه به دوی ته ډېر ټف ټایم ورکړي دوی به دوی ته پرې نه دي د مخلوط حکومت چې دوی حکومت وچلای نو دغه یو غټه ستونزه به وي نو دې ته ګورو چې کدی چیر مخلوط حکومت جوړوي نو دوی به دا څنګه ټیکل کوي دغه ایشو او پی ټی آی چې کوم دی هغه به څومره ټف ټایم دوی ته ورکوي نو او بل دغه حکومت که چیرې داسې په دې توګه په دې انداز روان شو نو دغه هغه لایف سپان چې کوم دی دوی به تر ډیره موده پورې د حکومت ونه چلوي بیا دوی داسې دي چې که چېرته کې دا درې ګوندونه چې کوم دي چې هغه پاکستان پیپلز پارټي ده د هغه پاکستان مسلم لیگ دی او بیا که په هغه کې د ایم کیو ایم چې کوم دی هغه هم شامل شو نو دوی چې کوم هغه مینیفیسټو یا منشور چې کوم هغه کې اختلاف شته نو دوی به څنګه په یوه نقطه باندې راغونډېږي دا هم یو مهم سوال دی چې په روانو حالاتو کې به موږ ګورو چې دا هغه به دوی څنګه ټیکل کوي نو ښکاري داسې چې دا به ډېره ګرانه وي اول چې دوی حکومت وچلای بیا د خلکو کوم ایکسپیکټیشن دی کوم توقعات دی هغه پوره کړي نو داسې دا په نظر نه راځي چې دغه کې به دوی کامیاب شي
ډیره مننه سلامت اوسئ زموږ اوریدونکو هم د موضوع په اړه نظرونه څرګند کړي دي دا به سره واورو بیا به وګورو چې میلمانه د اوریدونکو په نظرونو څه وایي
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو زه خپل نیکی هیلې سلامونه د ازادي راډیو و ټول کارکوونکو ته وایم د پاکستان د حکومت څخه هیڅ تمه موږ نه لرو که چیرې د عمران خان ګوند دغه انتخابات وګټله نو شاید چې د افغانستان سره بې اړیکې نو که یې سمې پرمخ ولاړ شي او که دا وي چې نورو ګوندونو دا دغه انتخابات وګټله نو دغه کړه نو بالا بیا د افغانستان سره به
السلام علیکم د زابل ولایت د شمزور ورسوالۍ څخه له تاسو سره په اړیکه کې یم وروره په پاکستان کې چې کوم انتخابات شوي دي فلحال لا کوم ولسمشر یا صدراعظم نه دی نومول شوی د دې په هکله که هر څومره شش مشران راشي په پاکستان کې د افغانستان په هکله نظرونه منفي وي ځکه څلوېښت کاله په دغه افغاني جغرافیه کې اور د پاکستان له لاسه بل شوی دی او دغه اور به تر هغه پورې نسي مړ چې پاکستان نیک قدم پورته نه کړي، چې زموږ په حق کې نیک اراده ونه لري. داسې وینئ چې هر څوک چې د ده خوښ وي هغه پر دغه کابل باندې واکمنان شول، خو د هغه باوجود موږ لا د اور په جغرافیه باندې د ده په خوله نړیوالو ته مشهور ساتل شوي یو. نو زه کومه دی هیله او اسرانه ترې لرم چې زموږ په هکله به ښه نیت ولري، که هر رقم صدراعظم یا ولسمشر یا راشي، ځکه همدا د دوی د فوج پالیسي ده او هلته صدراعظم یا ولسمشر نشي کولای چې د فوج له واکه ځان وباسي.
د ازادي راډیو د څو اوریدونکو نظرونه مو سره واوریدل. ور به شو میلمنو ته ښاغلی شمیم شاهد ژورنالیست دا شیبه د ټلیفون له لارې له سټوډیو سره وصل دی. شاهد صاحب تاسو ته هرکلی وایم. موږ د دوو اوریدونکو نظرونه خپاره کړل، البته افغانان ول افغانستان یې ټلیفونونه کړي وو. د یوه نظر دا و چې که عمران خان بریالی شي او د پاکستان وزیر اعظم شي نو له افغانستان سره به د پاکستان اړیکې ښې شي. د بل نظر دا و چې که هر څوک په پاکستان کې واک ته ورسي له افغانستان سره اړیکې نه کیږي. د په نظر په پاکستان کې اصلي واک او قدرت د پوز په لاس کې دی او هر څه چې پوز غواړي هغه سې کیږي، یعنی وزیر اعظم څه اختیار نه لري. تاسو څه ورته وایست؟
مننه. زوم د قوامه چې په پاکستان کې همیشه تن د سیاسي ګوندونه دا ډېر به اختیار پاتې شي دي د لګي زموږ په سیاسي جماعتونو کې او په پټول ټاکنو کې مداخله کیږي او دا غوږی د وژنې سیاسي جماعتونو کې هغه قوت او طاقت نشته چې کم پکاري د پیسو لپاره. د افغانستان او د پاکستان مسله ډیره زیاته خطرناکه کړه. تاسو وګورئ په دې سات کې د افغانستان سره چې د چا نظر او چې هغه د افغانستان سره تعلقات خو کولو غوښتل هم او هغه کول هم شو، نو هغه یو ملتپاله ګوندونه او بل چې کوم دی نو مذهبي ګوندو جمعیت العلماء اسلام، نو په خیبر پښتونخوا کې د دواړو ګوندونو ته ډېر زیات شکست ورکړی شو او دا د توقعاتو برعکس و. ځکه چې ښکارېده داسې چې په ټول ټاکنو کې به ټیک ته د پاکستان تحریک انصاف حمایت یافته آزاد غړي زیات راځي، خو ورسره دا هم ښکارېده او دا وا چې جمعیت العلماء اسلام چې کوم د مولانا فضل الرحمن ګوند او ملت پال ګوند او عوامي نشنل ګوند هغه ته هم خلک چوکای ورکړي. د دې درې واړو تقریبا مقابله ډیره برابر وا، خو تاسو کاته چې ټول ټاکلو کې دا دواړو ګوندونو د میان زلاړو او په دې کې هغه د خبره داسې و چې دا زمونږ ملټری اسټابلیشمنت چورته موږ وایو غټ قوت چې مدخ کړي، نو هغه د پیښلې داسې زر زر وکړي چې عمران خان او د عمران خان ملګري عادل دکې په پښتنو کې مظلوم ثابت شي. واز په پښتنو کې نه بلکې په پنجاب کې هم، خو په پنجاب کې هغه ته هغه رائے ور نه کړی شي چې کوم دل دکې په خیبر پښتونخوا کې ورته ملو شي. نو غټ وجدار چې زمان دازه دار چې کې عمران خان په خپل خو دغه د وزیر اعظم هیڅ امکان نشته چې تر څو پورې هغه د جیل نه راوتل نه دی او دغه ګوند چې کوم دی نو هغه په حال شوی نه دی، په هغه باندې هغه آلریډي ډسکوالیفای شوی دی. نو چې تر څو پورې د هغه فیصلې نشوي تر هغې پورې خو د هغه اول د وزیر اعظم هیڅ امکان نشته، او بلکه د هغه راشي یا د هغه د ګوند بل سړی راشي نو هغه به هم داسې بې اختیاره لکه عمران خان چې په دغه تیره دوره کې و. نه، عمران خان داسې نشي کولی چې د دغه غټ غټ قوتونه چې کوم چا سره طاقتور اداري دي د هغې نه سرغړونه وکړي.
ډیره مننه شاهد صاحب. اورنګزیب زلمی صاحب، ښاغلی شاهد یادونه وکړه چې ملت پالو ګوندونو انتخابات یو مخ وبایلل، هیڅکله شاید داسې نه شي چې د عوامي نشتل ګوند په خپل اصلي مرکز خیبر پختونخوا کې یوازې یو صوبایي چوکۍ وګټي. د پختونخوا ملي عوامي ګوند هم وضعیت دم داسي دی. د دې دلیل څه کېدای شي؟ خلک له دوی نه مایوس شوي دي که څه چل دی؟
زبر اعظم دغه ته سوال ته جواب وایم. اول چې تاسو کوم یو کس فور کال کړو هغه ته پوسو کړو چې کیمران خان راشي نو هغه به تعلقات د افغانستان سره خکی او که د نور ګوند نه نو هغه اغینا دغه ته منو. نو یو هو شاهد صاحب چې کومه خبره وکړه چې کچیر تک د کوم کم پرسته ګوندونه راغلی و نو دا په دې کې بیا خپل رول لوبولی شي. خو هغې نه پس که مونږ وګورو چې مخلوط حکومت جوړیږي په هغه کې نواز شریف راځي. نو نواز شریف مخکې هم د چوکۍ نه بدل رکړی شو چې هغه غوښتل چې د هند سره تعلقات سم کړي او بل هغه د هند وزیر اعظم سره کوم اړیکې وې. نو دغه یوه مین خبره وه چې هغه د خپلې څوکۍ نه لرې کړی شوی و. اوس هم پرون چې دوی کومه وینا وکړه ویکٹری سپیچ ہوتا وای چې ویکٹری ہنوا پکې هو ویکٹری سپیچ ہوتا وای. نو په هغه کې اول د خبره د ډیر اپ کلک او کړه چې کدی حکومت جوړ کی نو دی با خپل گاونډیانو سره اړیکې ټیک کړي. نو هغه یو هو گاونډی دغه دی چې د کوم هند دی دغه سره دی پاغه باندې فوکس وی. خو بیا د افغانستان گاونډی چې کوم دی دغه سره بدی ترسو پورې دی کوشش وکړي شي چې هغه سره اړیکې ټیک کړي شي. نو دغه یو خبره ده چې لکه کدی نو شریف حکومت راشي نو دغه نه ایکسپیکټیشن سنه توقعات دغه نشته دی. بل تاسو کوم سوال وکړو که تاسو بیا هغه سوال ریپیټ
زما سوال دا و چې ولې
د داسې غدی لکه مخکې ما وویل چې په پاکستان کې ګوره د اوس نوی کل چې کوم دی هغه غواړي مزاحمتي سیاست. نو هغه مزاحمتي سیاست یو هغه دی چې کم پرسته ګوندونه دي د پښتنو مزاحمتي سیاست کوي او په هغه کې کوم دغه اوس زموږ تحریکونه دي چې په هغه کې پی ټی ایم دی هغه کوم سیاست کوم سټرګل کوي کوشش کوي نو هغه ته ډیر زیات سپورټ ملاویږي. هغې نه علاوه هغه ګوندونه چې په پاکستان کې د هغې پاکستان مرکزي ګوندونه دي او د پاکستان دپاره سټرګل کوي په هغه کې لکه عمران خان چې په هغه په ټولو صوبو کې پاکستان کې د هغې سپورټ شته دی نو هغه ګوندونه هم په پاکستان کې دننه یو مزاحمتي سیاست چې کوم دی هغه ته ډېره واده سپورټ ورکوي. خو د بده مرغه چې زمونږ کوم کامي پارلیماني ګوندونه د پښتنو دي چې په هغه کې عوامي نېشنل پارټي دی په هغه کې پښتونخوا میپ دی یا نور وړکي ګوندونه لکه شیرپوس اپس یا نور نو دغه چې کوم دی دغه په انګریزي کې چې وته وایي چې اپیزمنت پالیسی دا چې څونه دی ته ډب ورکوي دی نورم په هغه اپیزمنت پالیسی ته راځي دی هغه سره نورم اړیکې ټیکای در دی نورم ملاو ته سمای چې مطلب بلم سم ډب راکوا. نو په هغه وجه باندې دی چې کوم دی په دې ټول ټاکنو کې دی ته هغه سپورټ ملاو نه شو چې هغه کوم مخکې دی ته ملاو شوی و. که مونږ وګورو باچا خان په وخت کې چې هغه کوم الیکشن شوی و په هغه کې 1908 کې بیا هغې نه پاس 1906 کې کوم الیکشن شوی و په هغه کې هم ډېرې ستونزې خو دې سره د باچا خان سره ولس ولاړو په ټول ټاکنو کې هغه ته ښه سپورټ ورکړي چې باچا خان په خپل په صوبه کې حکومتونه جوړ کړي دي کانګرس سره. نو ولې د هغه مزاحمت سیاست نو اوس هم هغه مزاحمتي سیاست چې کوم دغه ته ډیره وده ملاو شوې ده. خو د بده مرغه چې کوم زمونږ ګوندونه دي د پښتنو غټ ګوندونه پارلیماني ګوندونه دي هغه د مزاحمتي سیاست په ځای باندې یو اپیزمنت پالیسی اختیار کړې ده چې هغه تر اوسه پورې دې ته ګټه نه ده کړې.
ډېره مننه کور ودان شاهد صاحب. همدغه پوښتنه له تاسې نه هم کوم. خپل توپیر هغه دا ده چې ځینې وایي چې همدغه ملتپال ګوندونه باید په ځان کې تغییر راوړي، بالکل کورني ګوندونه شوي دي، مثلا پلار لاړی زوی شو، د زوی بیا لمسی شي، په دې شکل سره دا ګوندونه د یوې کورنۍ په کنټرول کې دي، نو ځکه خلک ورنه مایوسه شوي دي. فکر کوي چې له دې انتخاباتو وروسته به دا ګوندونه په خپل جوړښت کې بدلون راولي؟
د زلمی صاحب د خبرې سره زه شلګ اختلاف لرم. هغه اختلاف زه دا لرم که چېرې دغه ملتپاله ګوندونه که د لر او بر یو افغان په ځای باندې پېښور او لاهور یو اسلام آباد وي، نو کېدی شي دوی ته د اسټبلشمنټ فیور ملاو شي او دوی ته به کېدی شي. دا ملتپاله ګوند زمان اندازه داره زه چې ګورم د 1908 او د 1906 حالات ډېر بدل وو، اوس حالات ډېر بدل دي. او دلته کې چې ملتپاله ګوندونه که هغه محمود خان دی او که هغه عوامي نېشنل ګوند دی، دوی ته چې څومره دڑکا ملاوی گی نو دا ہم پتا اللہ روبر یو افغان بانی ملاوی گی دیتا نقصان کی گی او سم دا حالت تی چی تاسو گو رئی چی دا دی مزاحمتی سیاست خو پاکستان تحریک انصاف چر تکڑے نگے اگا خو دا عمران خان دا پار ہر سکی خو آگئی دا صوبائی خود مختاری آگئی سر نشتے دا گوانڈی ہے وادون سر دا خو تعلقاتو سو پالیسی آگئی سر نشتے د ملکی معیشت پالیسی هغه سر نشته خو ولسته په یو جذباتي ناره باندې راغله دي او هغه دا وایي چې عمران خان سره ډېر ظلم شوی دی. زه دلته کې د ثوابای او د دنیا په ډیرو پولینګ سټیشنو کې په خپل ګرځیدم په ګراوند باندې د پاکستان تحریک انصاف چې کومه حمایتي یافته آزاد امیدواران دي نو د دې پوزیشن ډېر کمزور دی. حقیقت دا دی چې دلته کې په دې سنٹرل پختونخوا کی په مرکزی پختونخوا کی جمهور تا اور د پخور وادی وایو په دې کې د عوامي نشتل ګوند یا مقبولیت زیاتو سپورت زیاتو داسې په جنوبی پختونخوا کې د جمعیت العلماء اسلام زیاتو خو چې ټول ټاکنو ریزلټ راغله ډیر مختلف او زمونږ اندازه دار چې زمونږ پختنو یو ځل بیا د جذباتو نه کار اغستلی او بیا یو داسې طرف تروان شوی دی چکم که دوی لس کالا زاده پراتو کتا سو گوری نو پدی لس کالا که عمران خان دلتا که حکومت کرده پدی پختونخوا که خواهی تسنوی ملاو شی بل تاسو دو مورسی سیاست خبر اوکڑا نو دا یو خبر سعی دا چی پا سیوالای سوسایتای که دا نی خو کتا سو گوری نو پا هند کم داشته دلتا که پا پاکستان کم داشته پا بنگلدیش کم داشته پا افغانستان کم داشته تو سری لنکا کم داشتی چی مورسی سیاست چی بلکی ایون چی تاسو که او گوری نو پا امریکا کم دا بش خاندان او یاد بل کلینٹن خاندان چی کندی نغا میشتن لا چی پر ٹوٹا کنو که موجیدی نو آغا گندی نو آغای کارا ریپبلیکی کارا ڈیموکریٹی نو آغای تخلق رای ورکی دا دا بدوم دی خدا خوم دی دا غی غطا وجه دا دا چی دا غا مشرانو که آغا باچا خانده که آغا ولی خانده یو کاغه دا غی فامیل دی لغی دی کوم د پاره د دیلس د پاره یو आवाज چت کړی دی. دا اوس یو جدا خبره ده چې پښتنو دغه आवाज نه دی اوریدلې پښتنو ته ځان کاڼه کړی دی او نور کومون دغه आवाज اوریدلې دی او ځکه د باچا خان او د باچا خان د فامیل چې کوم دی هغه ډیر زیات عزت کیږي هغه مطلب د امن پرمن سیاست کې هغه د جمهوری سیاست کې په دی وجه باندې هغه دلته ماتې خوري او په پاکستان کې جمهوریت برای نام اس پاتی شوی پاکستان کی کنوار شریف راضی دا اغب مطلب دا پوچ سرا حمایت کئی دا پوچ خبری با منی که پیپلز پارٹی راضی اغب منی که بل گوند راضی اغب منی عمران خان چوس راضی نوز منگا تا معلوم را چی دا پرون راسی دا عمران خان کم ملگری چی گم دینا آغی سر خبری اتری روانی دی چی آغی با دا آغا شرطون منی دا اسٹیبلشمنت چی کم آغی واری
ډېره مننه سلامت اوسئ. بیا به هم د څو اوریدونکو نظرونه واورو. په پاکستان کې زموږ همکاران له څو تنو سره ږغېدلي دي، دوی خبرې به واورو. بېرته به ورشو میلمنو ته.
موږ په دې وجه باندې دا ملګري د پښتونخوا بلیو پارټي د راستلي دي او موږ به تر ساعته ولاړ یو چې موږ ته 47 نمبر فارم نه راکړي او د دې د الیکشن کمیشن پر ویب سایټ باندې دغه داسمه ریزلټ اپلوډ کړی نه.
تاسې زموږ اخلا ازادي راډیو اوري. په روانه خبرونه کې د پاکستان په انتخاباتو خبرې کوو. زموږ میلمانه دي د پاکستان د سیاسي چارو شنونکي اورنګزیب زلمی، ژورنالیست او د سیاسي چارو مبصر شمیم شاهد او همدارس زموږ خپل همکار ګولایاز له پاکستانه را سره دی. زلمی صاحب، تاسې د شاهد صاحب خبرې واورېدلې، له دوی سره اوس تاسې څومره موافق یاست؟ دوی وایي چې د مزاحمتي سیاست خبرې عمران خان هم داسې مزاحمتي سیاست نه درلود، لیکن تاسو یو خبره وکړه چې د یو څوک چې مظلوم واقع شي دا د پښتنو کې دغه یو اغشته چې بیا دغه پلویتوب کوي. لکه چې
سروان صاحب دا سیدا چې د شمیم صاحب خبرو سره ز اتفاق لرم. زما چې کوم یو خپل دریز او یو اسپیکټ دغه چې تاسو کوم سوال کړو، مونږ وګورو ګوره په یو وخت باندې به زمونږ ملایان چې لګیا وو هغه به جهاد خبرې کولې، مونږ به په لاؤډ سپیکر کې هم جهاد اورېده، جومات ته به تلل ته به هم جهاد خبرې وې. نو زمونږ په وطن کې د جهاد خبرې ډېرې وې او بیا د افغانستان جهاد، نو پښتانه به ټول روان وو جهادونه به یې کول. نو ولې هغه یو برین واشنگ دی ته کېدلو، دی ته یو شای انکلکیټ کېدلو، بار بار به دی دماغ ته اور منډلی شو چې جهاد دی. هغه په کتابونو کې هم، هغه په جماعت کې هم، هغه په لاؤډ سپیکرونو کې هم هغه خبرې کېده. نن چې کوم دی هغه د عمران خان خبرې روانې په ټوله میډیا باندې، د نواز شریف خبرې روانې په ټوله میډیا باندې. نو چې چېرته کې ته د پاکستان ټی وی ولګوې، پاکستان ریډیو ولګوې، نو په هغه کې دغه خبرې، نو دا خبرې چې کله روانې، نو دا بیا د خلکو تا دماغ تا انکلکیټ کیږي، هغه ته اور منډلی شي. نو هغه بیا یوه ورځ به، دوه ورځ به، خو دریمه ورځ د هغه جذبات هم وي، نو په هغه باندې اثر کوي. نو د پاکستان میډیا چې کومه ده، هغه ټوله په دې باندې توجه ده، دغه موضوع د هغې مرکزي موضوع هر وخت. نو دغه یوه خبره ده چې هغه په پښتنو علاقو کې، په پښتنو ځوانانو کې ډېر کار کړی دی او کار کوي. نو دا خبره ده چې د پښتانه چې کوم دي، شمیم شاه صاحب خبره چې وکړه، بیا جذباتو کې راغل. نو دا واقعي ده چې جذباتو کې دی راځي. او بل دا زمونږ د نوې جنریشن چې کوم دی، نوې کول چې کوم دی، هغه ډېر د خپل تاریخ نه، د خپل سیاسي زخمونو نه، چې کوم زخمونه دي هغې نه هم نه دی خبر چې ما سره سره روان دي. نو په دې وجه باندې هغه یو چې موږ ته په پاکستان کې چې مطالعه پاکستان، بیا ډېر خلکو ته چې مغل ته پاکستان، نو هغه هغه ویلې دی، هغه ټول عمر په سکول کې هم، هغه په ټی وی باندې هم ګوري، نو دا هغه ډېر اثر دی. نو دغه یوه وجه ده چې پښتانه د سټا یخ شوي دي، مایل شوي دي. دا غي نورم بیا وجوهات شته دي، ډېر وجوهات یې شته دي چې پښتانه کوم ځوانان دي یا کوم ګوندونه دي. دا غي تاسو خبره وکړه، زه نه ریپیټ کوم چې هغه یو د فیملی سیستم پولیټیکس را روان دي، دغه هم دا غي وجوهات شته دي. بیا کوم وګورو د پښتانه چې کوم دي په پاکستان کې، هغه ډېر هم ځان پاکستانیان کې، لکه ما خبره چې وکړه چې اپیزمنت پالیسی دی اختیار کړې ده، هغه واقعي دی اختیار کړې ده. خو که دی ډېر هم ځانونه ډېر هم پاکستانیان کې، بیا هم دغه ریاست ته دی قابل قبول نه دی. اول اعتماد په پښتون نه کوي، او بیا په هغه پښتون خو بیخي نه کوي چې هغه د یو کم پرست ګوند سره تعلق لري. او که بیا کوي، بیا به په هغه پښتون باندې اعتماد وکړي اول چې هغه د یو د ملایانو د ګروپ سره، فضل رحمان ګروپ سره، فضل رحمان شي یا نور شي، دا هغه سره تعلق وي. نو اول پابند اعتماد کوي، هغه د خپل خلک دی، هغه د خپل یوز کوي، هغه خلک چې هغه ویکټم د پاکستان سټډیز، د مطالعه پاکستان چې موږ ته د هغې ښکار شوي وي، نو په هغه باندې اعتماد کوي. بیا په هغه پښتانه چې هغه سوچه پښتانه وي، د پښتنو سوچه سیاست کوي، هغه قومي نېشنل ګوند دی، که هغه پښتونخوا میپ دی، په هغه باندې اعتماد کول د دې لپاره ډېره ګرانه ده.
ډېر زیاته مننه کور ودان. ګلایا صاحب تاسو ډېر منتظر شوي وبخی، درته ویلی شئ چې نتیجو د رسمي نتیجې به کله اعلان شي؟ ګلایا صاحب
زما
او بله راځي ستاسو غږ راځي.
ښه شمیم صاحب ته هم زه هرکلی وایم، زموږ مشر دغه کمې خبرې وکړې، بالکل سل په سل صحیح دي. بل دا چې سروان صاحب څنګه تاسو خبر وکړه د نتیجو، نو د قومي اسمبلی صرف یوازې نه نتیجې پاتې دي، تا اوسه پورې را رسېدلې نه دي. د پاکستان د قومي اسمبلی یا د ملي جرګې 215 څوکو باندې انتخابات ترسره شول، او په دې کې تر اوسه پورې صرف نه نتیجې پاتې دي چې هغه اوسه پورې نه دي اعلان شوي. دا خو غیر رسمي چې سبا پورې. او بل دا چې په پنجاب صوبه کې، پنجاب ولایت کې صرف یو نتیجه پاتې ده، هغه لا نه درغلي، نور ټولې بشپړې شوې دي. په بلوچستان ایالت کې، په ولایت کې صرف درې نتیجې چې دي هغه پاتې دي، هغه لا اوسه پورې نه دي را رسېدلي. او دغه شانې د خیبر پختونخوا خبره کوو، نو د خیبر پختونخوا 112 حلقو یا د سوخو نتیجې چې دی هغه غیر حتمی دا تاسو دا غیر حتمی نتیجې دي
ډیره مننه ډیره مننه شاید صاحب کم وخت لرو که سی لنډ راته وایست تاسو په خیال دی راتلونکي حکومت چیلنجونه به څه وي دوه یا درې راته وایست
غټ چیلنج کوم دی نه هغه معاشي زمونږ د پاکستان معاشي حالت ډېر زیات خراب دي او بل چې کوم دی نو د امن امان صورت حال ورته وي انتظامی صورت حال ورته وي دا ډېرې غټې غټې مسلې وي
ډېر مننه سلامت اوسئ یعنې دغه دوه مسلې تر ټولو لوی مسلې دي کور ودان له ښاغلي شمیم شاهد اورنګزیب زلمی او ګلایا څخه ډېره مننه او له تاسې اورېدونکو هم منندوی چې د ازادي راډیو خپرونې اورئ